ولس پجیشتوی احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندېدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم پرچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. هغه د دوشنبه په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دا لایحه نور د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته، تر نامه لاندې تصویب شوه. د برچټ پټکیو امریکا تر اوسه له کابل سره تر 15 میلیارډ ډالر زیات نقدي مرسته کړې او دا د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې دا تر لاسه کړي چې مرسته شوي پیسې د طالبانو سرپرست حکومت نه ځي. که چیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تایید لپاره ورځي. د برچټ دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یوه پالیسي رامنځته کړي. له وړاندې په ځلونو امریکایي چارواکو د طالبانو لاسه د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په ځلونو ویلي افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسېږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوي اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ دی او د دواړو هیوادونو فضا آرامه ښکاري. اسرائیلي چارواکو نن کې اسمال پولیسي خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دواړو هیوادونو د پیل په ساعتونو کې د اوربند د ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه یې وکړه. د اسرائیل پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیل کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او د غراس خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکان په تلویزیوني وینا کې وویل له نن ورځې څخه حکومت اړوندې ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره هالند ته رسېدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناټو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لږو مالیې ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تور یې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وتلو پوښتنه هم راپورته کړې ده. ټرمپ غوښتنه کړې چې متحدین دې د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشانو د روانې غونډې د اعلامیې یوه مساوده د مشترک دفاع په 15 مادې ټینګار سره وایي چې د ناټو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړه کړي. د چین په جنوب لویدیځ کې د سختو سیلابونو له امله له 80,000 څخه زیات خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د چین دولتي خبري اژانس شینهوا راپور ورکړ چې د ژغورنې کارکونکو په سیمه کې چین د اقلیم له پلوه د سخت وړي تجربه کوي. په دې اونۍ کې په پیجن کې چې چینایي چارواکو د کال د تر ټولو ګرمې ورځې خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د سخت باران له امله لسکونه زره خلک د هونان له مرکزي ولایت څخه ایستل شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اوس بلله من شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کئ کدر مون اوکللی سکون کو زبرشان خان خار یو زربه هم تاسو ټول تشرفاس ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته هله د چي تاسو ټول کدر مون اوکللی سکون کی برات روغ چور صحت مند او سیری د سیاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مروسته سو دی ول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوسته نو هله د چي تاسو ټول بد تیری ورځ لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیری او نو لوسته چمتو والی بلدی قدرمن زکون کوم چې لدین چې زستاسو د نن ورځې نو لوست پیل کان تاسو ټول فرض زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خوښ زکون کوم زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوست تر سیاه ده په کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لمړی کرنه، دویم کرنې سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کدرمن زکون کې د لوست پر پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. وروزه کن که اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو نن ورځې په نوې لوست کې لومړنۍ موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چارې دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپېژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې ورباندې پوره کېږي. انسانانو به د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شیان او خوراکي توکي، څښاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره، په طبیعي چاپېریال پورې کوم چې مربوط شان و، د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنې په واسطه سره سرته رسولې. چې په دې لړۍ کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېرل کېږي، نو له همدې امله څخه بشر د ټولنې تل طبیعي چاپېریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي، تر څو انسان د خاورې، طبیعي غور او هوا، اوبه او هوا، او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه تهم کرل، سری بانکي او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خوا څخه کرنیز چارې په بیل بیل بڼه سره مخې ته یوسي. د دې تر څنګ که درمونه ګلالۍ زده کوونکو سره له دې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې شته، تر څو خلک وکولی سي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته لا هم پرمختګ ورکړي، یعنې که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې وه په خپله د غویو په واسطه یا هم د څارویو په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیسټمونه، نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستل یې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي او لا هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو که درمونه وګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو چې دوه ډوله موږ تاسو کرنیز سیسټمونه لرو. یو یې دودیز کرنیز سیسټمونه دي او بل یې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیسټمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم عنعنوي سیسټمونه پیژنو، چې عنعنوي یا هم دودیز سیسټمونه په کرنیز سیسټم کې د انساني ځواک او وروسته پاتې لومړنیو وسایلو څخه د کار اخیستل کېږي، کوم چې نوبتي کرنه، د څارویو د رمو ساتنه، او د آسیا په جنوب ختیځ کې د مرطوبو سیمو کې د وریجو کرل د هغه له مثالونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دغه ډول سره که کوم کرنیز سیسټم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبول دي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې ترلاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ دوی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو دودیز سیستم وپېژندې چې دودیز سیستم په خپله په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي، چې دا زموږ ستاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو، چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې که درمونه زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نورو وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټکټر ورته وایو، او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو، همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کېږي، چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسي، یعنې کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پوره وي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي، او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېره بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري، او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې مالمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي، او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي، او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ او تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو او اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ او تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ او تاسو کرنه ور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ ستاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند ور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاوره چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ ستاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغې لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ او تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو، نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چنان موږ او تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیله ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ او تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره شو اوسیږو، تر څو وکولی سو په راتلونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه او ګلالۍ زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنې که چېرې موږ او تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ او تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو، او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود واوسیږي، یعنې د هغوی سره پیوند واوسیږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په هکله یې معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې یې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولولو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په څه ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 د چین کې تولید شوي وه، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي، چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د زموږ ستاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په حق له هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په ترتیب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړو، زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصنه، او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو، په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغه شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړې دي چې هغه شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره و او د دې سلنه څومره و. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8، او هم چینان د دې تر څنګ په فرانسه کې یو اشاریه نه په اندونیزیا کې او یو اشاریه او هم چې نن سهیلی افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې ترڅنګ بیرته ایټالیا ته راځو. ایټالیا مکمل چې دی پنځلس، البته یو اشاریه پنځه په شاوخوا کې دی، او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړي دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي او هر یوه ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکي. بل هم د دې ترڅنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټی چې موږ تاسو ته وایي، د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بیلابیل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي، او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو ځکه کو هیله د چتر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړی وو، سې یو څه پوسیو او سې یو سندلو ساتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکه کو کورنۍ دند تاسو د ټول درنو ځکه کو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لزانون سر نوٹ کوی او هر سوال ته به مطابق جواب په خپل کتابچو کې ورکوي. سوالونه کډر مون ځکه کو تکراروم. لمړنی سوال، کرنی تولیدات تشریح کړئ. یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنی تولیدات و بیجندل چې کرنه څه ته وایي کیږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک باندې دا تاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات وګوري، هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر تر رسیدې دغه عاید وګوري، وګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کړه. درېم، تجارتي سیستم تشریح کی. یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو کډر مون وګورئ چې کوم کوز موږ تاسو په نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې تاسو څه ترلاسه کړی وو، چیرې او پیسې باندې کوسي وو، چیرې تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرې ژم، دا نه په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم لوی احترامات مې قبول کړئ. کډر مونږ غوړی سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغ لاس پېما د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم وروسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ غوړی سکون کې برات روغ جوړ او صحتمند او سړي او د صحت چمې بم پتن مې ترنو سکون کو داسې مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لوستې نو هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي خو سکون کو مخله دې چې تاسو د ورځینه ویلوس په کتاب تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. خدایمنه زده کوئ کوم هم د خپل نوې لوست په لور باندې راګرځو. زما رسته سود نن ورځې د دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي. لمړی د نړۍ مهم دینونو په حق لسه پوهیږي. دویم، د اسلام د سپیشلی دین په اړه معلومات. دریم، د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو کول ولو او د توغ موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله لرم چې تاسو ټول کډر منځ ده کوونکې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ ده کوونکو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې مېستر غلي دي او ورسته بیا د هغه څخه په نور سیمو کې خپور شوی دي. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلې سو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورته برخو باندې ویشل شوی دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لمرنۍ برخه چې د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لمرنۍ او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جماعت روح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه بیا حیرون کې حیرانون کې خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ور کړی دی چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالان چې دی دغه کومه روشنایی او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروی طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پیژندل سوی دی او دغه دین اوس په قطبی یې هم بیبانی او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دی چې تورپوستي او زیړپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټولو هر قدرت چې الله تعالی په دې نوټي کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې تر څنګ قدر منځ کوونکو دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو ځکونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو اتریفیشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګ برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوي. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنور شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي. وزنی خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې دي چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي لکه يهوديت مسیحیت او اسلام کې د ټولو کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ د جمعې ورځ نه په ایسویت دین کې چې بیا ایسوی دین دی دغه د رخصتي ورځ د اکشن بیا ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي. رقوانه ده همدارنګ مینارونه او ګمبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرا ستاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په ایسوی دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خبر شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نظر شو دي او وروسته په مقام عظمه کې انسانان ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه زمې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیون کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 20 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو یو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابع له مخې څخه لکه نیت د بورس کار غاز او داس نورو مسو او سپینزر او سروزرو او داس نورو له پلوه څخه ډیر شته. مونږ هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې زیاتیږي چې د همدغو سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استعمارګرانو د پام وړ ګرځېدلی دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغو سیمو ته کوچ وکړي یا همدغه سیمې تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپلو طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترونه سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنې مراد تاسو ته پنه شکړی دی او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې نن وی 8.5 سلنه چې شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګ ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولي. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پرې موجب تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تاسو په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین ستوي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي ایسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جمهور څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. نو درنو ستكون کوم ژوندې سوچې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیرامین لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکري سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو ستكون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیرامین پیدا کړل چې د پیدایشت په حق کې ډېری نظریه راغلي دي. انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی راجل سوي. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه لیکړي او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جمهور څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې وو چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویل سو درنو ځکه کو د ایسویت دین چې د 250 مذهبي پورې کو باندې وشت سعودي چې له هغې له جملې څخه درې لوی برخې چې دی هغه نه د کاتولیک برخه ده یا هم کاتولیک مذهب پیروان دي چې دغه کاتولیک دین چری په خپل د کلی او عمومي په معنا سره دي چې زیات شمیر کسان د ایسویت د دین د دغه دین پیروان دي. دویمه په خپل د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیروان دي په کامل او دغه اورتودکس کلمه چې د په خپل د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 300 میلادي کال کې په دوه ختیځ او لویدیځو برخو باندې وشل سو چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیز روم په کلیسا کې د کاتولیک او یونانی ختیځ روم اورتودکس باندې وشل سوی ده چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمیر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. دریمه برخه چې په خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پانه او لوکي سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمیر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمن او ګلازلیز د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه ورسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسویت دین په ډیره چټکۍ سره په دوغو برخو کې خپور سوچي دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خپور شو، نو اوس د اروپا ټول پخوانی مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشه مثالونه مو تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټول همدغه سي مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلې سو درنو زده کوونکو د اسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی او استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو افریقایي هیوادونه په لیستونو کې شمیرل کیږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوسي واوسیږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو سمز د کړیو او سیږي او یو سپوسی یو سیږي. تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00 300 1 1 3 1 1 1.
زانو پی جن نرشا ازمات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوب پو خلو بی و سبق پو سبق چه جوړ نشه مکو دلم زلن ستوره چه زلی گپ و فک چه جوړ نشه مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې توګه کې گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل قلم په زور رڼا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وخت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ازماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو لموږ سره میل مادي ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیر کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه دا به یو نو وخصل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفانو په وجه باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمېږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د یو قسم احسان ور باندې کړي دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بيبي فقیر او مسكين ته به چې څوک هم غواړي ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهله به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاسو خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حق خط کې د مال چرک دی کچیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډېر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تاملری چې دعا ورته وکړي یو بل څه تک تاسو متوجه شوی یاستې په دې ورسته کې چې د ټولنیز رسنۍ ډېر کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیز رسنۍ ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کندې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنۍ ته ورته ورکوي خو یو وخت هم باید نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي زخپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زخپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخه موږ کې خوده د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخه عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مرته مازه ورته قنات ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې د داک شخصل کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون ترشه د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته ولګا هغه چې دی زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل دراتونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د امدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په ما خبره ځانونه لوی ښکارا کوم مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشري هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا یو نقطه ته باید موږ تاسو متوجي اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا راتین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا وي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوږی چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دریو کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کند ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي. ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړی امانته در نه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جلاله ال تخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي ده فرض دی. کدا چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې وي. او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته دغه امر کړی چې د قرباني کوو، نو دا د مثال په توګه باندې کدا چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت دی چې فقر او بېچارګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی کار وي. خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی شي؟ عقیده باندېم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نوي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرې د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آی دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کوم وران شي، زلزله ورباندې راشي، یا ورباندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زموږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو وخت یې لګلی وساري پادشاه وساري به کوم غونډیان ته لګلو او بل ته لګلو چې موږ وخت شته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور ته راولو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسانان حقوق باید په خلانه نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد او اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وایي کې نو مخکې د چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ د اوس سره کوله کومه چې ما و د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کړي دی او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسولیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېګو او په ایمان نه ودرېګو یاند قلبن ورسره ودرېګو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوې لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری